پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د شاتوت د برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیون ډالر لګښت راشي چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسی جرګه سبا د ملي بودیجې پر درېمې طرحې بحث وکړي او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاري پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمره چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د پرانستې په اړه وویل.
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
د کابل سیند پر سر په لندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. ټاکل شوې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په 1 او 2 کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د جرګې ځینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونشي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې کې لومړی وار د 1425 میلیارد افغانۍ وړاندې شوی وو چې رد شوه. په دویمه طرحه کې 1200 میلیارد افغانۍ کم شوه او اوس په درېمه طرحه کې ملي بودیجه 1430 میلیارد افغانۍ شوتل شوی چې 311 میلیارد عادي او 1016 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالي وایي دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پر ایښې ماین ختلی او چاودنه شوې ده. په وروستیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپل واک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو غونډې ته په دسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو له لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم نه دي او جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیې او قبرس په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس تخپریدو د سرنګوالي پاړه د چیړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن سېشنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا ویروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا ویروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک په وژلې دي لومړی ځل په ماښام څکال یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته دا ناروغي انتقال شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولای. د آزادی رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا تړون لاسلیک کیږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ دا اوسنه د انسان د دبلیو نه چې زمونږ ته خیمه روري او آیتون درول چې زمونږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، ټاکل شوی نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواکوي دا بند د کابل چار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندوستان په مالی مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل ښاریان د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او رستر بلې په کابل کې د اوبو سطحه ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې نن د شاتوت بند جوړېدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت لالندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي چې 2.6 میلیونه امریکایي ډالره لګښت پرې راځي او دغه پیسې د هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د ښاغلي خپلواک په خبره دا بند به 90 متره لوړوالی او 80 متره پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې شي او 146 میلیونه متره مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لالندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې 5 کانالونه یعنی چل دختران، خانکوټ، چهرآسیاب، الیاسخیل او خیرآباد کې به 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپیریال به رامنځته کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاکو اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو ساته ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بند چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللي دي او په راتلونکو دو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګه کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي. د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نومونه مول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالرو په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند د افتتاح همدارنګه د شاتوت بند د رغولو د چارو د افتتاح همدارنګه د نورو بندونو په ارتباط باندې به همدا شیبه د کابل د پول تخنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پانزي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي خبرې وکړو. مایار صاحب مننه چې وخت مراکو په لاند وخت کې حاضر شوي مراکیته. غواړم پوښتم چې په ښاري سیمو کې په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د دغسې کابل ته نږدې د دغسې بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیره مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشحاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ورځ چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زدا تاسو ته ګټه کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو پر سوالو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډیره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا ده چې بند تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه
برته راغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار چې د هندستان دغه شراکت د وبود مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه که یاد کړي چې په څه ډول باندې به هغه خندونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګونه ډیره ستراتیژیک ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پنګونه کړي. که چیرته موږ د سلما بند یا د افغانستان هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او هم د اوسنۍ بند چې کوي ډیر ستراتیژیکو مواردو کې پنګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لک متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنې شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندین هم دادی چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یې په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی د بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره
مننه.
ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار، د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد، او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک و، ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو سوالو شبکې فعالیږي، او همدارنګه د کابل د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به هم بیرته سمیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوږ شئ.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته 1,30,000 ټنه وچه او تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. دی وایي تیر کال بهرنیو هیوادونو ته 1,99,000 ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې وه، خو سږ کال د کرونا وایرس او قرنطینونو له امله دا اندازه کمه شوې ده. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلویخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیانو د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مېرمنې ډېرې د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو مېرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. دی وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځي. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوښتل ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلنی راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړی ویل شوی شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوی بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2000 میلادي کال د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغې همکاري په ترڅ کې چې تیر کال یې بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې امپورزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه نه دي څرګند شوي یادونه شوې چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په 13 دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2000 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبري حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوی چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 13 سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی وو بیرته له دغه تړون سره یوځای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پکتیکا ته هلته وزیرستانی کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان UNHCR همدارنګ د خوړو نړیوال پروګرام WFP او نور بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته نه ژمنې مرستې شوي ورسره او نه هم د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي. بل لور ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیکا زموږ د خبریال راپور ته.
پا پکتیکا که میشت وزیرستانی کردوال وایی لیوی خواهر سر پراوان جمعی که ده جمعنه تو کم رست توانشوه او بل لوری تلتسو میشت را پده خواه دوی تا خوراکی تو کی ندی ورکل شوی پا برمل که میشت وزیرستانی و کردوالو خپل یادستون زیاد گختنی ده تلیفون للاری آزاده ی راژیو سر شریک کرد. وزیرستانی کردوال زاهدالال افغان حکمت گختنه وکره چه پا پکتیکا که ده میشت وزیرستانی و کردوالو ده حالات دلتو بخاطر ده سیمه تا پلاوی ورودی گی.
لکه سرنگ دل تا واور وریگی او در استون ده سر خلق مخمخ تای زمون خیمه طول زرده شوی دی امونگ ده اغسطانه ده اینسیان ده دبلیونه چه زمون تا ده خیمه رو ری او آیتون در وله جه زمون وزیت تا وکسی دلته داسې خلک تای چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه دم سواک ته تای کاشته
د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په درې سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستان یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
کولاشی چې کیمر اخدی مرسته وا میر نه باندې شواله خوراکي مرسته چې دوه هغه د استو په دریم یاشه کې یو روسی بیا ورکاشي اوس دا تر امیاس مخ کې کیم انجنیران چې غلی هغه مستر بیا دا وعده وکړله چې تاسو ان شاء الله د نوې کول نه دوله بیا میزو نقدی مرسته درکاوي خوراکي مواد درکاوي خو هغه اندازې دوه میاشتې وسول خدای سفر میشته هغه مرسته غلی نه دو میز دا وشتنه کې چې پنر نړۍ کې کیم مرسته ورکول شي میشته دا په خپل حق په خپل ټیمونه ورسوي.
بلورې ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشته وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلیار ویل
دا چې د وزیرستانی داخلي بیځای شوو لپاره د ډبلیو اف پی میاشتنۍ مرستې د او آر سی ډي د قرارداد د اختتام له امله له ځنډ سره مخ شوې وې. انشاءالله د ډبلیو اف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وسټا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملي کړي او دوی ته به انشاءالله تعالی میاشتنۍ خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنیو مرستو لپاره یونیسیر کوم مثبت جواب مخته نه ده پرېښی تر دې دمه پورې.
یاد دی وی د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلۍ لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زده هرات ولایت د ماجور شیدای کلی کنه سره په تماس کې ما او دا یو کال چې د شیدای ماجور ساتي د څنګه شیدای مسره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې څه ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سره مختیغه هم د اسو مر باندې کړي دي چې دغه نه نه لرو چې چنیان ولاس پرې په دغه تنور ورځ کې دوی بلاس نشته ولا او باندې ویلای شي چې چې نه ملاس پرې دا د اسو باندې او د یو خدای ډاکټر و چې نشم وايي چې څو ځله لاسونه په امید په چې چې د مختار خاصه در په کلریا په مو سلاسه پای ځاز ما زه خره واده ورسیز د ماجور که او بغیر د او بخور چلان څه کوم خونه دی کړی دا ماجور غم و خوړی چې و سلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د دیاریو بول سوالی نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټره یې په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دې فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
ما پیغام دغه دي د رمضان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کاله کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت اعله کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې ترغه مخ کې چې احمد شبرلند خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندستان او افغانستان مشران هم دا شیبه د شاتوت بند افتتاح لپاره غونډه پیل کړې ده. تمه ده چې دغه بند د هند په مرسته باندې ورغول شي. احمد شبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د شاتوت د برښنا د بند رغونې د پروژې د سند د لاسلیک کولو غونډه پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته خبرې کوي. په دې بند به د 280 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د هند په مرسته به جوړ شي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو نن وژل شوي دي او دوه تنه یې ټپیان دي. نن سهار د کابل د باغ داود په سیمه کې چې د 15 ناحیې مربوط ته د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. او د جرمني سرریاسمې د ختیځ مدیترانې په سمندر کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د خبرو اترو لپاره ژغ کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تفصیلی واورئ. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث خبرېږي.
هشتې صبح رسپانې وړاندیز کړی چې د جګړې د غزولو پر ځای د سولې هڅې وکړي. وړاندې راغلی د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو اعلان وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړی او ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستان لاړ نه شي نو دوی به د جګړې نوی فصل پیل کړي. ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې لمخې تر دې د مخپلې ژمنې نه دی عملي کړي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. دغه شان یې له القاعده سره د اړیکو د نه پرېکون په اړه لا هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي ټولو نښو نښانو ته په کتو ویل کېدای شي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او ښایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. وړاندې راغلی طالبانو هم دا مسله درک کړې ځکه خو افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دي حاضر شوي او د مذاکراتو میز ته د ناستې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوي اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیارۍ خبره کوي خو د لیکوال په خبره حکومت د دې تر څنګ چې د خپلو خلکو او خاورې د ساتنې مسولیت لري د سولې راوستل هم ستر مسولیت بلل کېږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د شمیرو له مخې نږدې 1500 طالبان پکې وژل شوي دي. دغه شان طالبانو هم امنیتي ځواکونو ته د درنې مرژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړي دي. لیکوال وړاندیز کړي او لیکلي دي چې د جګړې درنې بیې ته په کتو چې دواړه لوري پرې کوي افغان حکومت د یو مسؤل دولت او طالبان هم د یو لوري په توګه باید د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ور نه کړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمېدونکې ده. ملي ارمان ورسپانې هم د سولې بندو خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندېدو او د موقت حکومت د بحثونو له ګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د اجماع د رامنځته کېدو هڅې کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تېرېدو وروسته په لاسونو نکري زیږدي. وړاندې راغلي حکومت باید دا هڅه ډېره وخته کړې وای او ټولې سیاسي سیرې چې په حکومت کې برخه نه و ورکړل شوې را یوځای کړې وای او د روانو مسایلو په اړه ورسره سلا مشورې کړې وای. لیکوال لیکلي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډېره ښه پایله نه ورکوي خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه تر یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې که دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي نو دای غلط تعبیر دی. که خلک یې په وړاندې راپورته شي نو د واک خیال به یې بیا ټول عمر هم پوره نه شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د جمهوریت ساتل د حکومت تاریخي وجیبه ده. خو
پنځه ویشت دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څېړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څېړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي، د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په د راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظفې ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې، هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د څېړنې ګروپ ویلي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایئ.
زه فکر کوم چې دغه ډله خو څېړنیزه ډله خو یو اوږد مهاله څېړنه یې کړې ده. دا په 2 کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا او دوی تقریبا 1 کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی او کومه پایله چې دوی لاسته راوړي ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضی ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه یې قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخې تجربې لرو له دغسې عجولانه د کړنو سره. موږ په نیوم کال کې ډېر لوی ستونزو سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار د شوروي اتحاد لخوا وسو. اگر چې د یوګي د عسکرو وتل زموږ په ګټه وه په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې وسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو، مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام
بله رنجبر صاحب که په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو، سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه، د ډلې په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې له ځینو سپارښتنو د دوی نه خبرو بیا هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ، فکر کوي چې دغه برداشت څه ولدینه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله وه چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسی کولای چی مثبت پایله ولري دغه ټول دغه برنامه لمدی لپاره وازسی او از فکر کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې د اوسی کولای خپل ژمنه چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې زه د خپل عسکر له افغانستانه کاږم دغه وعده یې کړې وه د غوښتل دغه وعده ترسره کړي او دی نشي کولی چې په انتخاباتو کې پایله ولري
سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل څلور کلنه دوره تکمیل کړې وه او انتخابات هم بایللي و خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخواني ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه وه ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري ونډه ولري نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول
ازمی صاحب ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده فکر کوي چې ډیره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه
تکل صاحب تاسو سلامونه رجبر صاحب ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د دې ډلې باره کې باید وایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې جات سو چې د افغانستان سوله وڅېړي او د دې څو مثبت نقاط یو دا چې دا بای پارټیزن دی یو سی پی دا د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی هم دیموکراتان دی او هم پکښې کې ریپابلیکن دی په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړی او د دې بل خو باید دا چې هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټان نو دا یو جامع طرح ده بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کم تفاهم نامې خلاف وکنه و او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د دې راجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و او که څنګه زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم زه فکر کوم سید د امریکا د انتخاباتو فاکتور په دې د افغانستان او د طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشول دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سر ته ورسوي او فاینلایز کی مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شایي واقعا د افغانستان شوله کار کوي کنه کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورکوله
مګر ازمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګوري
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري چونکه مخکې ول شه وان سن سټډي ګروپ کې نه یوازې دیموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پرې د ریپابلیکن هم دي یعنی کچېری که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکامه سی او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل ریپابلیکن هم زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتل شي او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو په خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی هر تفاهمنامه چې ځکه چې هغه ته چک ان بیلانس ویچ یا مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړی دي په تعهدات او عمل سوي دي کنه د سوي زه فکر کوم دغه تعهدات او عمل نکیدل او د دې د طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعه گروپ چې کوم راپور راغلی د دې نه مخکې قطر کې مجلسونه سوي وو چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی وو چې تاسې د دوحې د تفاهمنامې خلاف دغه دغه کارونه کړي دي. زه دا منم، د دې نه خبر هم یم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد پکښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړی ده. مګر یو شی چې ډېر مهم دی، هغه دا دی تکل صاحب چې دا اخیری کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درولسي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرولسي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي، د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نه شي، باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې بیرته باید فوکس وسي. خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډېره پاته او هغه د جامع مدني حمایت او سولې په بخش کې. او پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناټو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نوه انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې روانه کړې طالبان سره، نو ناټو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې. نو کوم دغه نقاط ته پکې کې ځای ورکول، زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور کوم بحث چې روان دی دا سولې پر خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ، نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترين سناتور لانسي ګرام نه مثلا په اخر کې وایي چې د افغانستان سولې چې ترتونی دا سوي او زموږ نظامی حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. که موږ هم داسې عسکر باسو طالبان مثلا جنگ نه کوي او یا هم په خپل تعهدات عمل نه کوي، نو دا نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر دی.
زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللای دی، او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقه باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداري ورکړي، یو ځل بیا د جهاد خبرداري ورکړي چې که امریکا له دې موافقه وزي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي سوي دي، هم د امریکا ولس ستړی ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس عبدالله چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده، خپله طالبان هم ستړي سوي دي، خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافق نامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم ټکی نقص شوی دی د امریکې لخوا، او هغه د ملا تیل جوړوي دی هغه اوکړه لیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایه باید ټول عسکر دی امریکې ووزي، نه تنه ووزي بلکې وزره بندیان هم باید خوشي شي، هغه پاتې بندیان ټول حتی هلته نه دي ویل شوي چې وزره ټول بندیان د طالبانو باید خوشي شي. دا خو عملي کېږي نه، یعنې هغه اوکړلي کې همدا اوس هغه په د بوتلان کرخه ویستل شوې ده، نو دا عصبي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کړي. او دا ډېر خوشي نه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کړي.
مګر رنجبر صاحب، رنجمر صاحب، طالبان اوس ډیر د پخوا په پرتله وروسته لیدې چې امریکایانو سره د سولې خبرې پیل کړې او موافقه ورسره لاسلیک کړه، تر ډیره یو سیاسي څیره هم ځان ته خپله کړې ده. فکر کوي چې خپله دا سیاسي څیره چې په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی، یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کیږدي؟
او زه فکر کوم چې اصل دا یو نظامي ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلی نه شي. دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا یې سیاسي ډله کړله، او هغه اوکرلیک هم خورا یو جانبه اوکرلیک و، چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامی د اوکرلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کړه روسي پلابدا هم یو لږ لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي، نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تیګ نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي، او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی واسي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضع ډېره تغییر خوړلې، هغه وضع نه ده چې د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پورې اړه لري چې آیا طالبان به د امریکا سره دغه کم خپل تفاهمنامه چې نهایي کړې ده دا بیرته د سره رینیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چنغنی وکړي کوونه کې، او آیا دا به ومني چې مثلا د امریکا د عسکرو د وتلو کم د می ډیډلاین چې دی می اول دا به تمدید کړي که بیا نه کړي. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دي. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه، په هیڅ صورت موږ د می اول دا نه تمدیدو، او که چیرې امریکا د می د اول څخه د خپل نظامي حضور ولري موږ به جنګ کوو او ډېر قوي جنګ به کوو.
اعظمي صاحب، دوی مخکې خبرداری هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداری هم ورکړی چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا کار به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډول چې مثلا فکر کوي چې دا کم ډیل چې دی تور کول شوی، کم معاملات چې ورسره شوی، دا دی په نافو ونو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دې کم جنگي نظامی آمادگی چې د فصلی جنگ لپاره د فکر کوم هغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دې ست چې جنگ ډیر زیات خونړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباش اعلان کړی په هغې باندې حملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره حملې کېږي، دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا دپاره آتشباشو، نو جنگ ډېر درېدلی هم نه دی. د افغانانو دپاره کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهمنامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د که چیرې آتشباش نه وي، کاهش د خشونت وي، 80% به جنګ رخشته کېږي، هغه نه دی لیدل سوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر وجود دی، موجود دی، هغه دا دی چې دوی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله، دا دولت په اخر کې موږ ته راسپاري، کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن و، ډېر غلط نظریه وه. نو هغه ته هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر وو چې باید دولت مشتره وسپارل شي. د دې نه علاوه زه فکر کوم د امریکا د وتلو د عسکر د وتلو مسله زه فکر کوم دا ډېر یو ناشونی کار په دی دی که چیرې طالبانو او د امریکا دغه تفاهم نامه پوره عملي شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پوهېږي چې امریکا هیڅکله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي. که چیرې نظامي نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو همکار پاتې کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړې ده چې هغه ډېره غټه وعده وه چې تر څو یو عسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنګ
وکړو. غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي.
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سرته رسېدی یو سیاسي هغه دا ګامونه و چې دوی خودل هم د دغه ملکونو په ګټه وه چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کومه چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي اوکرالیک باندې نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نو نور شته چې زموږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زه مخکې بوځم.
دې هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه کړي؟
دا رسمیت خو ما وویلې هولاندې مې وویلې دا رسمیت خو خلیزاد ورکړ دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. اصل وقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ملک کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول نو دا نور ملکونه تشویق شول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي د نظامي ډله په سیاسي ډله بدله شوله. نو له غل خاطر دا ملکونه هم مانور کوي او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلی شو. عسکر باید ووځي وګړي علاقه مند دې چې عسکر د امریکې په هر قیمت چې کېږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب. او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپلو سیمه ییزو سفرونو یې ترلاسه کړي ترلاسه یې کړل؟
تکل صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ټرمپ په 2019 کې د مذاکراتو نه ووتی کابل کې حمله وشول او دې دعوت کړی و امریکا ته طالبانو ورنل. نو هغه چې د مذاکرات نو تی دی هم دا سفرونه شروع کړل په همدغه هغه وخت چین لا کرونا نه و چین سرحدونه واز و دې چین ته ملاړل د دې لا تر اوسه نه دي تللي. نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې شک نشته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که به نه وي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر دفتر هغه هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري آپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تاجرات پر دی باندې ولګوي د کته دفتر بند کی بیا دا سفرونه هم بندېدلای شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم په کار ده چې مذاکرات کې نرمش وشي. همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرېږي او بیا هیڅ پرشان شي او دوی فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي و په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګ او غلا سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه داسې نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړي هغه درکړي. یعنی کچیرې امریکا دغه سوله خرابوي یا د سوله ناکامي په دې کې طالبان هم مسؤل دي او که بیا افغان وژنه کې په اړه طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سوله ته چانس ورکولای شي او دا یوازې امریکا او د افغانستان دولت کار دی.
ډیره زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې 25 دقیقې اونیز بحث کې راسره ول دواړو مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږونیو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio